ازادي راډیو اوري پایلې دې سات په خبرونو کوو. د کندهار په خورابه کولس ولې کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته رامنځته شوې ده. سیمه ییزې سرچینې وایي دا نښته بیګا نږدې 10 بجې پیل شوه او تر سهاره دوام وکړ. د کندهار یو شمېر سیمه ییزو خبریالانو ازادي راډیو ته وویل چارواکو ورته تایید کړی چې په دې نښتو کې پاکستاني لوري ته مرګ ژوبله اړولې خو کره شمېر یې نه دی ښودلی. دغو خبریالانو وویل له کندهاره کرښې ته استول شوي زرګونه طالب ځواکونه لا هم بیرته نه دي راستانه شوي او چارواکو وویل چې وضعیت لا هم ترنګلی دی. په رسمي ډول کابل او اسلام آباد تر اوسه د دې تازه نښتو په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د دوشنبه پر ورځ د طالبانو د حکومت چلن متضاد و بالوي ویل چې لیوي خو هغوی ګواښونه کوي او له بلې خوا د خبرو غوښتنه کوي. آصف دا انتقاد وروسته له هغې وکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې نښتې وشوې. نوموړي له جیو نیوز ټلویزیون سره په خبرو کې د پاکستان او افغانستان د وروستیو ترنګلتیاو په تړاو په هند کې د طالبانو د باندنیو چارو د وزیر امیر خان متقي څرګندونو ته اشاره وکړه. متقي ویلي وو چې پاکستان د افغانستان پر ملکي سیمو بریدونه کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو غوښتل چې د پاکستان د کورنیو چارو په اړه له څرګندونو ډډه وکړي. د خبرداری وروسته له هغه ورکړل شو چې د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د تحریک لبیک پاکستان د لاریونونو په اړه څرګندونې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان وویل موږ د طالبانو د رژیم د ویان وروستۍ څرګندونې چې د پاکستان د کورنیو چارو په اړه شوي په دقت څارلې. هغه زیاته کړه موږ په کلکه سپارښتنه کوو چې د افغانستان ویان د خپل هیواد اړوند مسایلو ته لومړیتوب ورکړي او له هغو موضوعاتو څخه د ډډه وکړي چې د ده له صلاحیته بهر دي. پرون په لاهور کې د پنجاب د پولیسو په وینا د تحریک لبیک پاکستان TLP له پلویانو سره د دوی په نښتو کې یو سرتیری او د دې تحریک درې غړي وژل شوي دي. د طالبانو حکومت په دې پېښه خواشیني ښکاره کړې او ویلي دي چې د پاکستان د پوځ لخوا په دغو مظاهره چانو مخامخ ډزې او بریدونه شوي دي. راتلونکی اونۍ د افغانستان د ختیځ په کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو کې د پولیو پر ضد واکسیناسیون کمپاین پیلېږي. له پولیو څخه آزاد افغانستان د سیشن بی پر ورځ اعلان وکړ چې د پولیو پر ضد واکسین نوی پړاو به راتلونکی اونۍ د تل یا میزان میاشتې په 26 د دې ولایتونو په بیلابیلو ولسوالیو کې پیل شي. له پولیو څخه آزاد افغانستان په یوه خبر پڼه کې ویلي د دې کمپاین په ترڅ کې به تر 5 کلونو کشره لسګونو زره ماشومان واکسین شي. د واکسین دا لړۍ به هم د ستنې له لارې تزریقي او هم د خولې له لارې د څاڅکي دواړه ډولونه ولري ترڅو د ماشومانو معافیت د پولیو وایرس په وړاندې پیاوړی شي. په افغانستان او پاکستان کې لا هم د پولیو وایرس له منځه نه دی تللی. د فیاض خان په نوم یو افغان نن په بریتانیا کې په 5 کاله بند محکوم شو. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې نوموړي د ټیک ټاک په یو ویډیو کې د بریتانیا د ریفورم یو کې مشر نایجل فراش ته د مرګ ګواښ کړی و. دغه ویډیو د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې خپره شوې وه چې پکې فیاض خان د وسلې د ډزو حرکات په لاس ښودل او د هغه پر مخ د ټوپک انځور رسم شوی و. نایجل فراج محکمې ته ویلي چې د خان له ګواښ څخه په رښتیا اندېښمن شوی او دغه ویډیو یې ډارونکي بللې ده. قاضي کارن سټین فیاض خان په 5 کاله بند محکوم کړه او هغه بریتانیا ته د غیر قانوني داخلېدو د هڅې په تور هم مجرم وباله. د سره صلیب نړیوال کمیټه وایي په غزه کې د وژل شوو یرغملو د جسدونو سپارل ممکن ورځې یا اونۍ وخت ونیسي. د سره صلیب نړیوال کمیټې ویان کریسټن کاردون د سه‌شنبې په ورځ په جنیوا کې وویل په غزه کې د ودانیو او تاسیساتو ویجاړېدو ته په پام ځینې وختونه د پاتې شونو موندل ګران وي. کاردون وویل څرګندې نښې نښانې شته چې دا ممکن ډېر وخت ونیسي ځکه چې په غزه کې د انسانانو د پاتې شونو موندل چې ممکن تر نړېدلې ودانیو او کنډوالو لاندې وي ستونزمن وي. هغه دا هم وویل چې له دې هم انکار نشي کېدی چې ښایي ځینې جسدونه به هیڅ کله ونه موندل شي. د حماس او اسرائیل ترمنځ د شوې موافقې له مخې حماس باید د ټولو یرغمل شوو جسدونه اسرائیل ته وسپاري. د سره صلیب نړیواله کمیټه په خپله د یرغمل شوو د جسدونو په موندلو کې رول نه لري خو حماس د همدې بشري سازمان له لارې د تېرې دوشنبې په ورځ د 28 وژل شوو یرغمل شوو له ډلې د 4 جسدونه اسرائیل ته وسپارل. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم لوستلی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې. شته پته مو د ازادي راډیو .org د غرض د ازادي راډیو په نورو ټولنیزو شبکو کې هم خبرونه موندلی شئ. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان د پانګونې او سوداګرۍ خونه وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې ټولې دروازې تړل شوي او خلک او سوداګري له ډېرو ستونزو سره مخ کړي دي.
جدي ستونزه ده، واقعیت مشکلات دي، هم پاکستان ته تاوان دی هم افغانستان ته تاوان دی. نو ټولې لارې بندې دي، پنځه لارې بندې دي.
په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال بیا وایي چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ له وروستیو نښتو وروسته په هغه هېواد کې پر دوی فشارونه لا زیات شوي دي. په خوست کې د کرکټ مینوال وایي چې باید په دې ولایت کې د کرکټ معیاري سټډیمونه جوړ شي،
داسې خړمۍ باید نورې هم ډېرې شي ترڅو لوبغاړي وکولی شي په اسانۍ سره خپل تمرینات جاري وساتي.
پرون د اکتوبر 14 د طبیعي پیښو د خطر د کمولو نړیواله ورځ ده. په دې پلمه مو په یو تفصیلي راپور کې دې ته کتنه کړې چې آیا په افغانستان کې د طبیعي پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې هغه څه چې لازمه ده لازم ترتیبات نیول کېږي که نه.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د ټولو دروازو له تړل کېدو وروسته د افغانستان د پانګونې او سوداګرۍ خونه وایي اوس مهال دواړو لورو ته سلګونو په سوداګریزو توکو بار موټر بند دي. د دې خونې مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې د موټرو د درېدو له امله هره ورځ سوداګرو ته لکونه ډالر زیان اوړي. په عین حال کې دواړو لورو ته یو شمېر سوداګر هم وایي د لارو بندېدو زیانمن کړي او که وضعیت هم داسې دوام وکړي د دواړو غاړو په ځانګړي ډول د افغانستان په بازارونو به منفي اغېز وکړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د اکتوبر په 11 سخت نښتې وشوې چې له امله دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې وتړل شوې.
د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر نښتو وروسته نن د درېیمې ورځې لپاره هم د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې دروازې د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې دي. تورخم، سپین بولدک، چمن، انګورډه، غلام خان او د غراس خرلاسي د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې هغه 15 دروازې دي چې د دواړو لوریو ترمنځ سوداګرۍ، ترانزیت او مسافرو د تګ راتګ لپاره کارول کېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د لارو د تړل کېدلو له امله اوسمهال دواړو لوریو ته سلګونه په سوداګریزو توکو بار لارې بندې پاتې. د دې خونې د مدیر پلاوي غړي خانجان الکوزي سه شنبه د اکتوبر 14 ازادي راډیو ته وویل که څه هم دوی په کابل کې د پاکستان له سفارت سره دغه لارو د خلاصېدو په خاطر ناسته کړې خو په خبره یې کومه هیله نه تر سترګو کېږي.
نو جدي ستونزه ده، واقعیت مشکلات دي، هم پاکستان ته تاوان دی هم افغانستان ته تاوان دی. نو ټولې لارې بندې دي، 15 لارې بندې دي، تر اوسه پورې داسې روښنایي هم نه معلومېږي. امخته تجارانو سره هم خبرې کړي دي، هغوی هم په دې باور دي چې دا لار باید خلاصه شي د پاکستان نه او دلته هم تلاش دا دی. اما مسله د اقتصادي وزارتخانو په لاس کې نه ده، ټوله د نظامي او پوځي وزارتخانو په لاس کې ده.
نوموړي دا هم ویل چې اوسمهال په سوداګریزو توکو بار لاریو د درېدلو له امله د دواړو لوریو سوداګرو ته هر ورځ لکونه ډالره زیان رسیږي. هغه دا هم ویل چې که د لارو تړل کېدل اونۍ او میاشتو ته رسیږي نو د دواړو لوریو په ځانګړي ډول د افغانستان په بازارونو به منفي اغېز وکړي. په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان یو شمېر سوداګر هم وایي د لارو د تړل کېدلو له امله سوداګري په ټپه ولاړه ده او دوی ته زیانونه رسیدلي. د تازه میوې یو افغان سوداګر شیر محمد شیرزاد سه شنبه د اکتوبر 14 ازادي راډیو ته وویل
دغه لارې او دغه جنګونو په اساس باندې ټول تاوان او ټول خساره شي. ده عام خلک یې ګوري، دیقان یې ګوري، تجار یې ګوري. دا اوس زموږ تجارانو میوه بار موټرې په سرحدي دروازو کې په سرحدي په تجارتي دروازو کې ولاړ دي. د تګ اجازه ورته نشته ځکه ټول دروازې تړل شوي دي. زمونږ کوم میوې تازه میوې چې دي دا ورستی شوي او یا یو برخه د خرابېدو په حال کې دي او ځینې ډېرې برخې خرابې دي.
دی وایي اوسمهال چې د افغانستان د تازه میوې په ځانګړي ډول انګورو، مڼو او انارو سیزن دی خو د لارو د بندېدلو له امله به دوی ته ستر زیانونه ورسیږي. نوموړي دغه راز ادعا وکړه چې پاکستان هر کال په یوه بله پلمه د افغانستان د تازه میوې د رسېدو پر مهال لارې بندوي او دوی ته پراخه مالي زیانونه اړوي. د کرښې بلې غاړې ته د خیبر پښتونخوا اوسیدونکي او سوداګر چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم دوی د دې ایالت له مسؤلینو سره د دروازو د خلاصېدو په اړه خبرې کړي خو په وینا یې ورته ویل شوي چې لارې د پوځ له لوري تړل شوي او دوی د خلاصېدو صلاحیت نه لري.
لاره بنده ده، دوانو طرف ته بارډر بند دی او زمونږ مالونه ولاړ دي دې غاړې ته او هغې غاړې ته او عوامو ته ډېر غټ تکلیف دی په دې وجه باندې او البته نقصان دی. د چارواکو مشران دي دوی چې په دې کې زمونږ هیڅ واک نشته دی. دا ټول کار چې دی د فوج نه خراب شوی دی، مطلب فوج دوانو غاړه ته دی غاړه تم او هغه غاړه تم فوج لاره بند کړی دا اصلا
دا په اصل کې د غیر رسمي شمیرو لمخې د افغانستان او پاکستان ترمن هر ورځ له 1500 تر 2000 سوداګریزي لارې تګ را تک کوي په دې کې افغانستان او پاکستان او د غرض منځنۍ اسیا ته صادرات او واردات کیږي د افغانستان او پاکستان ترمن د تورخم او سپین بولدک چمن په ګډون ټول لارې د اکتوبر په 11مه د ډیورن کرخې په وګدو کې تر سخت نخټو وروسته وتړل شوې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمن په دې نخټو کې چې څو ساعته دوام وکړ دواړو لوري یو بل ته د درنی مرګ ژوبلې داړولو اداوي هم کړي د پاکستان د پوز مطبوعاتي څنګه د اکتوبر په 12مه په دې جګړه کې د خپل درویش عسکرو وجل کېدل او د غراز د 29 نورو ټپي کېدل تایید کړل او د طالبان وایي زبی الله مجاهد ویلي چې په دې نخټو کې نه طالبان وجل شوي او نګ دیات الله نور ټپيان شوي مجاهد د اکتوبر په 12مه یو خبری کانفرنس ته په خبرو کې دا بریدونه انتقامي او بلل زیاتې کړې چې دوی پیل کړی وي او د شپې 12 بجې د سعودي عربستان او قطر په غوښتنه و درول د نخټو وروسته تر هغه وشو چې د طالبان حکومت د دفاع وزارت د اکتوبر په 12مه ویل چې پاکستان د اکتوبر په 9مه د شپې وخت د افغانستان هوایی حریم نقص کړي په دې اړه د دغه وزارت په بیان کې راغلی و چې یو ځل بیا پاکستان د افغانستان هوایی حریم نقص کړي ډیورن کرخې ته څیرمه د پکتیکا په مرغۍ ساحه کې په یو ملکی بازار بمبار کړي او د کابل پلازمینې قلمرو هم نقص کړ دا د افغانستان او پاکستان په تاریخ کې بې ساري له تشدد ډک او کرغېړن اقدام دی د پاکستان حکومت په دې اړه رسمي سنو ویلي خو یو شمېر پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې دا هوایي بریدونه د دې هیواد د هوایي ځواک لخوا د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د یو شمېر مهمو مشرانو د وژل کېدو په هدف شوي وو
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
به هم د افغانستان په مسایلو کې تم کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ له وروستیو نښتو وروسته په هغه هیواد کې پر دوی فشارونه لا زیات شوي دي یو شمیر دغو کډوالو ازادي راډیو ته وویل که څه هم له وړاندې په دې هیواد کې له دوی له ګڼو ستونزو سره مخ خو د وروستیو نښتو وروسته وضعیت د دوی په هغه هیواد کې لا بدتره شوی دی دوی وایي د پاکستان حکومت د کورونو خاوندانو ته خبرداری ورکړی چې بې ویزې افغانان له خپلو کورونو وباسي داسې مهال چې دلته میشت ډیری افغانان د پاکستان له لوري د ویزې د تمدید د بندېدو له امله اوس مهال بې ویزې دي نور په دې رپورټ کې
رحیم الله چې د تیر جمهوریت نظام پر مهال په افغانستان کې د وسلوال پوز غړی او د 15 کسیز کورنۍ سرپرست د طالبانو وخت له رسیدو وروسته د امنیتي غوښونو لامل د پاکستان راول پندری تکړوال شو نو موړی ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمن د وروستي نخټو نوروسته په پاکستان کې د دوی لپاره ژوند سخت شوه او تازه د کورونو خوندانو ته خبرداري ورکول شوه چې بیا اسناد افغانان باید له کورونو وویستل شي په ټولنیزو رسنیو کې په یو شمېر ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې د پاکستان په کویټي ښار کې پولیس افغان کډوال نیسي او لوی موټرو ته پورته کوي د کویټي په هزاره ټاون کې میشتا افغانه طیبه حسینی وایي د لارو پوګدو کې کورونو او دوکانونو کې د افغانانو نیول روان دي
ما فعلاً از کویتا هزارتان هم کلام هستم در اینجا شرایط بسیار خراب است وضعیت اصلا خوب نیست چیزی که در تصویر نشان میتن یا ویدیوهایی که در صفحات اجتماعی نشر شده شرایط و وضعیت از او بدتر است خودم شخصا در بیرون از خانه کار داشتم بیرون رفته بودم در وقت برگشت دیدم که تمامی راه ها را مسدود کرده بودن هر اون کسی که میگذشت اونها را میگرفتن و دانه به دانه دکانا را چک میکنن در خانه ها میدراین و از تمام کسا اسناد و مدارک و چیزا میخواین دیگه شرایط بسیار دشوار است
دا په داسې حال کې چې په پاکستان کې زرګونه میشت افغانان د دې هیواد د حکومت له لوري د ویزو د تمدید د بندیدو له امله اوس مهال بي ویزې دي دغه کډوال د پاکستان حکومت او ملګرو ملتونو غواړي چې د کډوالو د نیولو لړۍ ودروي او دوی د ویزو د تمدید لپاره اقدام وکړي د اندېښنې په داسې حال کې چې روان اکتوبر په 11مه د ډیورن کرخې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې شوې دا نښتې د پاکستان له لوري د کابل د هوایي حریم د نقص او په پکتیکا کې د هوایي بریدونو وروسته وشوې چې دواړه لوري یو بل ته د درنې مرجوبلې داړولو اداوي هم کوي د طالبان حکومت وایي چې بولا مجاهد دانه خط انتقامي بریدونه بللي. لدی پی خورست پاکستانی چارواکو یو وار بیا غواخ کړي چې افغان کډوال باید لدی هواد وستل شي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د اکتوبر په 12مه د شپې ناوخته په خپل ایکس پانه په یو بیان کې لیکلي چې له افغانستان سره حالاتو کې بدلون راغلی او باید په پاکستان کې د افغان کډوالو حضور پای ته ورسول شي. دغه راز پرون دوشنبه د اکتوبر 14مه د پاکستان د حکومت لوري په یو خبر شوی لیک کې چې یو کاپي ازادي راډیو هم ترلاسه کړي. د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې د افغان کډوالو د لسو کمپونو د تړلو خبره شوی او وړاندې پکې راغلي چې د دوی غیر منقول ملکیتونه هم باید د پاکستان حکومت ته وسپارل شي. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا هم یو شمېر ستونزې مني، خو وایي دغه ستونزې له وړاندې هم موجودې وي. د دې شورا مشر میوند عالمی افغان ازادي راډیو ته وویل دی وای دی ټول سنځلې وی مشتي دوام درلود او اوس هم روان دي. په اصل کې دوه اصلي سنځ شته، یو دا چې د ویزی موده نه غزول کیږي او بل دا چې پولیس راځي او افغانان نشي. د راپورونو لمخې اوس مهال په پاکستان کې شاوخوا 3 میلیون افغان کډوال ژوند کوي. په دوی کې زرګونه هغه کسان هم شته چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته د امنیتي ګواښونو، سیاسي ستونزو او یو شمېر نورو دلایلو له امله دغه هیواد ته تللي، خو اوس په دې هیواد کې د جبري ډیپورټ له ګواښ سره مخ دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیچسیار ویلي یوازې د 2015 کال د سپتمبر تر پایه پورې له 2 میلیونو ډېر افغان کډوال له ایران او پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي چې په کور دننه یې په شته سرچینو سخت فشار راوستی دی.
لا خبرونو ور اخوا
په خوست کې د کرکټ لوبغاړي وای چې دوی ته د پدې ولایت کې د کرکټ د معیاري او مسلکي زده کړو زمینی برابر شي. دوی د غرض وای ځای د سیمه کې ځوانان کرکټ ډیر خوښوي، خو د کرکټ شته اکاډمي او د لوبو میدانونه تر اړتیا لږ دي. بلورته د کرکټ بورډ مسولین وای په خوست کې د دې لوبې پراختیا او د لوبغاړو د تمرینونو لپاره د اسانتیاو برابرولو ته دوی ډیر پام اړولی دی. نور حال د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال نجیب الله خیل پر رپورټ کې
په خوست کې د کرکټ لوبې لوبغاړي له اړوندو ادارو او ځایي پانګوالو غوښتنه کوي چې د دې ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې د دوی لپاره د مسلکي کرکټ د زده کړو مجهز یا اکاډمۍ او معیاري لوبغاړي جوړ شي. دوی یاد سرګندونې د خوست شیخ زاید ورزشي کمپلیکس کې د یو خصوصي بنسټ لخوا د کرکټ د وینو یا اکاډمۍ د پرانیستې پر مهال وکړي. یو تن لوبغاړي وکیل زادران مشال روریتو ویل
داسې اکاډمۍ باید نور هم ډیر شي تر څو لوبغاړي وکولای شي په اسانۍ سره خپل تمرینات جاري وساتي. په خوست ولایت کې د لوبغاړي نشتون دغه کمای ډیر احساسيږي. باید معیاري لوبغاړي جوړ شي تر څو د لوبغاړو لپاره د لوبو زمينه برابر شي او ښه لوبې ترسره شي.
د کرکټ ځوان لوبغاړي او تنکي زلميان چې د لوبې سره مینه لري وایي په کوڅو کلي او باندو کې په ډیره موده کې هم هغه مهارتونه نه زده کیږي کوم چې په مسلکي مرکزونو کې په لږه موده کې ترلاسه کیږي. یو بل تن لوبغاړي محمد زبیر وویل
وره ارزون کا یا کوچ سټاپ دا زمونږ د پاره ډیر مهم رول لوبولای شي، یعنی زمونږ د پاره دا ډیر ښه دی کوچ تر څو غلطه موږ ته د مسلکي کرکټ را زده کینو. کوچ زمونږ د پاره ډیر ښه دی سټاپ کوچ زمونږی مکسر حق پرفارمنس موږ کولای شو.
خوستی لوبغاړي زیاتوي د دې ولایت آب و هوا د کال په ټولو موسمونو کې لوبو لپاره مناسبه ده، نو د نورو ولایتونو د لوبغاړو د تمرینونو لپاره هم باید دلته اسانتیاوې برابر شي. یو بل تن لوبغاړي رشید پکتین ویل
ټول کال کرکټ د خوست کې څلور فصله کرکټ ده، نو مخکې به لوبغاړي د نورو ولایتونو تر تلل په زمي کې، نو په یو سره چیرته اوس راسي هم نو خوست میشت لوبغاړو ته دماغ نه کې مشکل نه جوړي ځکه کډمۍ زیاتېږي او تمرین هغه مخکې رقم ته رواني.
په خوست کې د سپورت په بیلابیلو برخو کې یو مهم ستونزه هغه په رسمي ساعتونو کې تمرینونه دي چې د ځوان ورزشکارانو د زده کړو او نورو ورځنیو چارو وخت پرې لګیږي، خو مسؤلین وایي په نویو اکاډمۍ کې د اړتیاو ته پام شوی. د کرکټ بورډ ځای ویان اکبر سمون ویل
زموږ ډیری خوستوال د شپې لخوا له لوبو کولو سره بلد نه دي، کله چې دوی دلته د شپې تمرین ترسره کوي دوی کولی شي د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د شپې لوبې پیل شوي، کولی به شي هلته په اسانۍ سره د شپې هم لوبې ترسره کړي او هیڅ ډول ستونزو سره به مخامخ کیږي نه.
یاد دی وی په خوست کې د نور پونوم د کرکټ د نوی اکاډمۍ سربیره څلور نورې نسبتاً ښه او معیاري اکاډمۍ په رحمت ولی مسرور کرکټ ملي لوبغالي، د مجیب الرحمن کرکټ په اکاډمۍ، د پښتونستان پارک مس عینک لوبغالي او امانی لوبغالي سره جوخ محمد خان کرکټ اکاډمۍ په خوست ښار کې فعالیت لري. خدا ځل د خوستې لوبغاړو ډیر ټینګار دوی لپاره په مرکز او ولسوالۍ کې د کرکټ د معیاري لوبغالو د جوړولو پر اړتیا وو.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ مشت کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت کوم مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نه زګړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګهلې نو ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
پرون د اکتوبر 14 د طبي پیښو د خطر د کمولو نړیواله ورځ و افغانستان هغه هیواد دی چې په وروستیو کلونو کې له ډیرو طبي پیښو سره مخ شوی په دې هیواد کې د طبي پیښو یو شمېر قربانیان وایي په دا ډول پیښو کې ورته درانه زیان رسیدلی خو هغه څه چې لازمه ده ورسره مرستې نه دي شوي دوی وایي اوس چې ژمی را روان دی دوی لا ډیرو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري
د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکی نعمت الله چې د تیرې اګست په 1 د مرګونی زلزلې له امله سخت زیانمن شو هغه وایي میرمن او دوه ماشومان یې په دې زلزله کې مړه او کور یې ونړید او اوسمهال د خپلې پاتې کورنۍ سره تر خیمې لاندې ژوند کوي
کور می ټول ونړید یو مې پکې کور والا شهید شوله زوی مې شهید شو یو مې لور شهید شوله زما د ټولو هر چا نه ده هله دا چې موږ سره مرسته وکړي جمع را روان دي موږ سره کور د جوړونې یو زمينه برابر کوي ستونزې مشکلات دي او موږ ور سره مشته ګریوانی
په ختیز ولایتونو په ځنګړي ډول کونړ کې لدې مرګونی زلزلې وړاندې پورسته کې د افغانستان په یو شمیر نورو برخو کې هم غنو طبيعي آفتونو بشمیره کسانه غیزمن کړي د بغلان یو وسیدونکې دوست محمد چې د دې ولایت د بورکی ولسوالۍ وسیدونکې دی او د تیر کال سیلابونو لامل ورته زیانونه رسیدلي ازادي رادیو ته ویل
دی
وای زموږ په سیمه کې سیلابونو ټول خلکو ته ګڼ زیانونه واړول زموږ په کلي کې 13 کورنۍ وسیدي د ټولو کورونه ونړول او زموږ توکي او لوښي هم له ځان سره یوړل په دې سیلابونو کې وکسانو شهیدان شول زموږ د کورنۍ په ګډون ټول کلی سخت زیانمن شو او اوس ټول جدي ستونزو سره مخ یو موږ سره لازم مرستې نه دي شوي اوس مهال اندس خلو بنلرو او یو بایلر په 200 افغانۍ اخلو دا په داسې حال کې دا چې نن دوشنبه د اکتوبر 14 د ناورین د خطر کمولو نړیواله ورځ ده ملګرو ملتونو په دې اړه ویلي د اقلیمي بدلون د پراختیا د مخنیوي په اړه د کمزورو پریکړو له امله د طبي پیښو په زیانونو کې زیاتوالی راغلی دغه سازمان ویلي اوس مهال د اقلیمي بدلون او د خطرونو د کمولو لپاره د برنامو په نظر کې نیولو پرته ټوله نړۍ له سختو طبي پیښو سره مخ ده د 2015 کال د ناورین د خطر کمولو د نړیوالې ورځې په مناسبت ملګرو ملتونو د دوه بیړنیو اقداماتو غوښتنه کړې دغه سازمان ویلي چې د ناورین د خطرونو د کمولو لپاره باید عامه او نړیوال تمویل زیات شي او دا چې ډاډ ترلاسه شي چې ټولې پراختیایي او خصوصي پانګونې د خطرونو او انعطاف په پام کې نیولو سره ترسره شي په ورته وخت کې د اسلامي افغانستان د مرستو بنسټ په یو راپور کې ویلي چې اوسمهال افغانان د طبي پیښو او اقلیمي بدلونونو له سختو زیانمنونکو کسانو له ډلې دي دغه بنسټ د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې وروستۍ زلزلې ته اشاره کړې او ویلي دي چې په دې زلزله کې 2200 ډیر کسان مړه شول او شاوخوا 3300 کورونه ویجاړ شول خو د یاد بنسټ په خبره لا هم خلکو ته کافي مرستې نه دي رسیدلې په راپور کې راغلي چې زلزله ځپلي کسان د یوې میاشتې له تیرېدو لا هم بې کوره دي او د ژمي په رارسېدو سره دوی په خلاصه فضا کې ژوند کوي په همدې حال کې په کور دننه یو شمېر خیریه بنسټونه وایي د کونړ زلزله ځپلي بنسټیزو مرستو ته اړتیا لري د یو خیریه بنسټ مسؤل عطاالله ازادي راډیو ته وویل د طبي پیښو او چاپیریال یو شمېر کارپوهان د آفتونو د مخنیوي لپاره پاملرنه خورا مهمه ګڼي وایي په افغانستان کې د غیر معیاري کورونو شتون خلکو ته د تلفاتو او زیانونو د اوښتو یو مهم عامل دی د تیر جمهوریت حکومت پر مهال د لغمان ولایت د چاپیریال ساتنې پخوانی رئیس احمد جاوید نور ازادي راډیو ته وویل
سخت سازی کې تای 14 صورت
دی وای پتیرو څلورو لسیزو کې حکومت ودانې جوړې شوې دي د ملي او نړیوالو نورمونو خلاف جوړې شوې او هیڅ نورم ته پام نه دی شوی او تر ډیره د آفتونو پر مهال هغه کسان ډیر زیانمن کیږي چې کورونه یې غیر معیاري جوړ شوی او کسیلابونه راغلي هم د دوی کورونه یې وړي او نور آفتونه هم راغلي دغه خلک زیانمن کړي دي
شدیدترین آسیب دیدم
ملګرو ملتونو مخکې ویلي چې په نړۍ کې اقلیمي بدلون لیوي خو د درنو بارانونو او ناڅاپي سیلابونو لامل شوی له بل خوا د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې ویجاړون کې وچکالۍ لامل شوی دی په افغانستان کې د اوبو د کچې ټیټېدل یو بل پایله ده د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ویلي و چې په افغانستان کې 21 میلیونه خلک د اقلیم د بدلون له امله د څښاک پاک اوبو د لاسرسی نه لري. ګرو ملتونو هم په خپل راپور کې افغانستان د هغو لسو هیوادونو په قطار کې بللی چې د اقلیم د بدلون له امله له زیانونو سره مخ دي. د پیښو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مشر مولوي متي الحق خالص تیر کال په باکو کې د اقلیمي بدلون په نړیوال کانفرنس کې د ګډون پر مهال اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي و چې ټول هیوادونه باید په ګډه د اقلیمي بدلون سره د مبارزې لپاره لاسونه یو کړي، په ځانګړي ډول د هغو سیمو لپاره چېرته چې زیانونه زیات دي. ملګرو ملتونو ویلي چې که څه هم افغانستان د نړیوال اقلیم د بدلون له امله د زیانونو له پراخې کچې سره مخ ده، داسې مهال چې پوره چمتووالی نه لري او افغانان ممکن اړ شي چې د ژوند په بیلابیلو برخو کې د اقلیمي بدلون د اغیزو د کمولو لپاره په نویو حل لارو غور وکړي.
facebook.com/azadiradio.
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه ابراهیمیم د هلمند ولایت نوزاد رسالې څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. ورور زما مشکل دا غدای چې د نوزاد رسالې چې د دوبو د کموالی سره ډیر مخ ده. مکمل ډول چې د ولسوالی ټوله خالی شوی، د ټول خلک وتل دي، د ولسوالی ته په هیڅ نوع خدمت په داشل کرن. انقلاب کې هم نو سوې خو سم نه سوې، نه د برک ترتیب ورته برابر سوې، نه د ډمبر ترتیب ورته برابر سوې، او نه هم د اوبو. اوس نوزاد ولسوالی چې د هغه داسې ده لکه غزه، انتر غزه له هم ټوک ټوک ده. په غزه کې بله شاید چې اوبه په ځمکه کې لاندې وي، په نوزاد ولسوالی کې څاک اوبه نشته. اوبه چې دي پر مخ تللې دي، ولسوالی ډېره وشه ده. نو زموږ د مسؤلینو څخه دا هیله ده چې موږ د پرها تنګۍ وتړي، یو برق ترتیب راته برابر کړي، د سړک ترتیب راته برابر کړي. والسلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو مینوالو ته سلامونه وړاندې کوم. دا تیر ورځو باندې چې کله په افغانستان کې انټرنیټ بند شو، د خوراکي او غیر خوراکي توکو بای هم ورسره ولړ شوې، او تاسو یقین وکړئ چې زموږ په کلی کې دلته یو کس وفات شو، او هغه دومره څوک خبرول نه شو، یوازې دازو دازو. ورپسې موټر 3000 افغانۍ باندې په غ باندې سپیشل موټر ونیو، او ټوله دا سوي چې 15-40 کیلومتر لارم نه وخو، د ډیر مجبوریت نه دغه کار وشو. نشي 3000 افغانۍ په ځای دینه مخکې کچر ته تاغه وخت کې ټلیفون کار کړی، نو 10 افغانۍ لګې دي. نو هله مودا د چې اسلامي امارت په هر برخه کې کار وکا، نو د مکتبونه هم خلاص کا، نورې پروژې هم خلاصې کا، کارونه دوی بند کړس، کاروبار نشته دی، خلک له غربت سره مخامخ دي، سخت ستونزو سره مخامخ دي، حکومت کې دوی څوک نه اخلي. نو ډېرې زیاتې ننګونې شته د خدای د وکړه چې اسلامي امارت او خصوصا نړیوال بشري حقوق ورته په سم ډول رسیدګي وکړه. تر بیا ښې چارې ښه وختونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته زمو حبله حیدری د هلمند ولایت مساکله ولسوالی سره دا پیغام یې دمه چې زمو د مساکله ولسوالی یو به وچی دي. دلته خلکو یو سلو اویا متر پیپونه ورچولې دي، ډیرو خلکو خپل باوړی وچ کړي بار سول ځنی. نو دا پیغام کدي خبر کښ تر مشرانو پر ورسېد، دلته مشته بندونه وتړي او د اوبو زمينه راته برابر کړي، نو ډیر بشوي.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې هیله یم چې ټول بروغ جوړ او د صحت په جامو کې به پټي. زه الفرقانی هلمند د هلمند څخه ستاسو سره پر لین یم. دلته په هلمند کې روغتیایي کلینیکونه ستاسو دولتي کلینیکونه هم ستاسو، نو هغه تقریبا فعالیت هم کوي او خلک هم ورځي مراجعین هم ډیر دي. خو دلته که سړی ورسي، نو د خلکو تعداد ډیر زیات دی، خلک ډیر غریبان دي. نو هلته نوبت ته نیول په اصطلاح یا نوبت رسېدل څه سخت وخت ډیر نیسي. هغه کومه دوا چې ورکي هغه هم چندونی ډیر دوانې، بس لږ اندازه دوا یا خپل دوا مطابق کلینیکان خو دوا ورکي. نو زه خپل دغه وخت څخه تر ډیر حد پورې د شخصي کلینیکان څخه یا شخصي دواخانو څخه دوا راخو. نو خاص په دولتي کلینیکو ته مراجعه ده کړې، ځکه هغه خلک ډیر دي، هم ډیر دی، نه ور باندې رسو امکانات کم دي.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان د اوزیه څخه ستاسو سره خبره کوم.
موږ په مایګان کې یو کلینیک دی، دوه کاله کېږي چې دا کلینیک جوړ شوی دی. په دغه کلینیک کې رضاکاران ډاکتران زللاست دي. دا خلک ګرد زل راټول شو، دغه رضاکاران په دغه برابر کې شکایت وکړي، لاړه ولایت ته، ولایت یې دغه شکایت ومنئ، مکتوبونه یې ورکړه چې دا دې بدل شي، خو لا هم تر اوسه نه دي بدل شوي. خلک وایي یا دې کلینیک ویسي یا دا رضاکاران بدل شي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانوز دکونکو هله لرم چې ټول بجوړ روغ او صحت مند بیاستي. گرانوز دکونکو زه تاسو ټول ته یو ځل بیا د یو لسم ټولګي کیمیا مضمون یو لسم لوست شرغ لاست وایم، او هله لرم چې د لوست ترستنی شی بو پرې می ملتیا وکړي. گرانوز د کون کوز موج او تاسو نن نه یوه درسي موضوع ده د کیمیاوي تعاملات څخه د برښنا د ترلاسه کول، چې د یو سلو د لسمې صفې څخه پیل تر یو سلو پنځه ویشتمې صفې پورې به دوام ولري. یو لسم لوست اووم څپرکی. گرانوز د کون کو موج او تاسو په تیر لوست شي په همدې ترتیب سره الکترولیتي پایلونه ولوستل، چې یو هم په هغوی کښې موږ او تاسو په همدې ترتیب برېښنا تېرېونکي هادي جسمونه ایک جسمونه وپېژندل. په همدې ترتیب د ګلواني فایل و، د مالګې یا د خوړلو فایل و. په همدې ترتیب سره راځو نن ورځ موږ او تاسو د تېر ورځې ادامه د ستنډرد الکترود پوتانشیل پیژنو، چې دا څه ډول دی یا الکترود پوتانشیل څه ډول عمل اجرا کوي. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو پوهیږو څرنګه چې د خپله د پوتانشیل اندازه کول چې د یا د نیم فایل پوتانشیل اندازه کول یو ډېر ستونزمن کار ده. اندازه کول یې اسانه نه ده، خو بیا هم د یو الکترود په یو اختیاري ډول سره د سرچینې په توګه کولای سو چې استفاده ورڅخه وکړو. او په همدې ترتیب دوی چې د خپله یو صفر اختیاري ولتاژ د هغې لپاره موږ او تاسو په پام کې نیسو، چې وروسته د نورو الکترودونو هغه پوتانشیل چې د خپله د هغه پر بنسټ باندې ټاکل کیږي. او هغه الکترود چې خپله د یو ستنډرد الکترود په نوم سره هم یادیږي، چې خپله د هغه د نیمه پایل ټولې اجزاوې ستنډرد او ټاکل شوي وي. اول ستنډرد وي او بیا ټاکل شوي عبارت د هغه الکترود څخه چې یو ستنډرد الکترود بلل کیږي. نو ګرانو زده کوونکو د ستنډرد الکترود لپاره حالت داسې ټاکل کیږي چې د محلول آیون او فلز یې یو ډول وي، او د آیون مولي غلظت یې د عادیال محلول لپاره په 25 درجه د سانتي ګریډ کې یو وي. یا هم په یو بل عبارت ګرانو زده کوونکو ویلی سو چې د یو محلول آیوني فعالیت چې د هغه له یو سره مساوي ده، یعنی د هایدروجن ستنډرد الکترون له هایدروجن د آیون د یو مولر محلول او د هایدروجن ګاز له یو اټموسفیر فشار کې 25 درجه سانتي ګریډ تودوخه کې کېدای شي چې د یو پلاتین فلز په شاوخوا کې کېښودل سي یا هم وجود ولري. نو په همدې ترتیب موږ او تاسو وایو چې د الکترود د ستنډر الکترود پوتانشیل توپیر چې ده هغه صفر منل شوی ده، او د نورو فلزاتو د ستنډر الکترود پوتانشیل چې ده هغه د هایدروجن سره د پرتلې له مخې کولای سو چې په لاس راوړو. بل ګران زده کوونکي که چیرې یو فلز خپله د هماغه فلز په یو الکترود کې کېښودل سي، دلته دوو حالتونو څخه یو حالت کولای سي چې غوره کړي. یعنی لومړی کېدای سي چې الکترود د الکترون د لاسه ورکړي او فلز د آیون په شکل په محلول کښې حل سي. یا هم کېدای سي چې دوام حالت غوره کړي چې یو فلزي آیون به په یو الکترولیت کې الکترون جذبوي او د خنسا اټوم په شکل به الکترود کې حلیږي. دا دوه حالتونه، یو به یا به الکترون د لاس ورکوي او فلز به د آیون په شکل په محلول کې حلیږي، یا به یو فلزي آیون په خپله په یو الکترولیت کې الکترون جذبوي یا الکترون به اخلي د خنسا اټوم په شکل په الکترود کې به څه کېږي حلیږي. تاسو په دې ځای کښې هم په دې تصویر کښې موږ او تاسو وینو دلته یو میسته او بل زینګ ده، چې موږ او تاسو د دغه دواړه اټومونه او د دوی الکترولیت محلول وینو چې د نایتریت څخه جوړ شوی د خپل دلته موږ او تاسو ګورو یو الکترون د لاس ورکوي یا هم یا به الکترون اخلي. نو د دې لپاره چې په دې ځای کې موږ او تاسو وینو چې د مسو د الکترون جذبولو خاصیت چې د نظر و زینګ ته یا نظر و جسته چې شي د کان د نو له همدې کبله الکترون چې د هغه د زینګ څخه د زینګ د خوا څخه مس خوا ته په حرکت باندې پیل کوي، یعنی زینګ خپل الکترون چاتر کوي جسته ورکوي. نو په همدې ترتیب سره کچیر وګورو هغه خونسه اټومونه چې دلته موږ او تاسو وینو په جامد حالت کې، یعنی خپل یو فلز یې جوړ کړی دی او آیونی اټومونه یې خپل په اوبو کې څه کړی دی منحل کړی دی لکه څنګه چې تاسو وینې. او بل په همدې ترتیب موږ او تاسو وینو چې زینک خپل په یو جامد حالت کې دلته د یو انود په شکل سره عمل اجرا کړی ده، او په همدې ترتیب یعنی اکسیدایز شوی ده، او مس چې د هغه بیا د کتوت په شکل سره عمل اجرا کړی ده او خپل ریډکشن شوی ده. رضو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو وچ او لانده پیلونه یا هم تجارتي بیتریانې پیژنو چې یو هم د هغوی څخه موږ او تاسو کولی شو، که څه هم موږ په تېر لوست کې ګلوانیک پیلونه وویله چې هره ورځ کولی شو چې د یو برېښنا د تولید او د برېښنایي انرژي د سرچینې په توګه د ګلوانیک پیلونو څخه د ګټې اخیستنې لپاره یې هم استفاده وکړو. او په همدې ترتیب سره دا چې په ګلوانیک پیلونو څخه په کومو ځایونو کې استفاده کیږي موږ تېر لوست کې هم ولوستل. راځو یو هم د هغوی څخه د ګټې اخیستل ځایونو څخه یوه هم وچه بیټري پیژنو چې وچه بیټري څه ډول بیټري دی. وچه بیټري چې د معمولي خپل همیشه 1.5 ولټ مقاومت درلودونکي دی، او دغه په همدې ترتیب د ګلوانیک د بیټري یوه ښه بیلګه ده چې خپله په دې کې په دې بیټري یا په دې وچ بیټري کې د ګلوانیک پیلونو څخه استفاده شوې ده. او د وچ بیټري چې دی خپله یو استوانی شکل د جستو څخه جوړ شوی دی، خو د پیل انود یې تشکیل کړی دی، خو د بیټري څخه د برېښنا د مستقیم جریان په وخت کې جست اکسیدایز کیږي چې په دې وخت کې الکترونونه چې شي کیږي ازادیږي. دې ته موږ او تاسو وچ بیټري وایو. لکه تاسو په دې لاندې مثال کې وګورئ، په دې مثال کې یا په دې مادې لکه موږ او تاسو وینو چې دلته منګانیک اکساید د امونیم سره تعامل کوي. په دې ځای کې موږ او تاسو وینو چې دوی د انود په شکل سره عمل اجرا کوي، او دلته د دوی هغه الکترودونه چې شکیږي ازادیږي. او په همدې ترتیب سره په دوام حالت کې وګورئ، کچیرې جس یا زین یاد کو د منګانیک اکساید سره او امونیم سره تعامل او په عین وخت کې موږ او تاسو وینو د یو الکترون په موجودیت کې دوی چې شکیږي هغه د انود په شکل سره عمل اجرا کوي یا د کتوت په شکل سره، او بل اخره دوی خپل چې شکیږي د انود په توګه دلته عمل اجرا کوي او الکترودونه هم ازادي. چې دا وچی بیټري وه چې زیات وخت موږ او تاسو کولی شو چې د بیټري موږ او تاسو ویل چې خپل د موادو ځینې وختونه د دې څخه کولی شو د موادو د خمیر مایع یا هم خمیرې په واسطه سره کېدای شي چې وپوښل شي، او په همدې ترتیب د کتود او د جستي استوانه ترمنځ کېدای شي چې د تیرېدو یوه نیمه کړي وجود ولري چې احتمال لري د دغه بیټري تعاملات چې موږ او تاسو اوس ولوستل په دې ترتیب سره د جستو کیتو دونه ول تیرېدونکو نیمګړې غشا څخه تیرېدل او په کتود کې له حاصل شوو امونیا سره تعامل کوي. راځو په دوام برخه کې موږ او تاسو استروبي ذخیره سوي یا هم ذخیروي بیټري پیژنو چې دا هم یو د ګلوانیک فایلونو د ډولونو هغه بیټري څخه شمیرل کیږي چې دا چې د انرژي د زیرمول لپاره لډیر مهم وسایل څخه یو هم خپل استروبي ذخیروي بیټري ده چې موږ او تاسو دا ډول بیټري چې د شپږ ولټا بیټري څخه لاس ته راغلی ده په مسلسل ډول تړل کیږي، خو مجموعي ولټا چې دغه مساوي ده په 12 ولټ سره، او د یو ولټ بیټري انود یې د بل کتود سره تړل کیږي چې په دې ډول بیټري کې کېدای شي چې انود د سرپو څخه او کتود یې خپله هم د سرپو د اکساید څخه چې شو سوي وي جوړ شوی وي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې شوینې موږ او تاسو ول چې سرپو اکساید د سلفوریک اسید سره او په همدې ترتیب هایدروجن سره چې شکیږي تعامل کوي. په دې ځای کې موږ او تاسو وینو چې دوی په همدې ترتیب سره یو له بل سره د انوت په شکل سره وینو چې دوی د انوت په شکل سره دلته چش کیږي. په لومړۍ معادله کې په کتوت کښې په دې طریقه سره تجزیه کیږي، او په دوهم معادله کې بیا دوی د انوت په شکل کیدای سي چې په بیټری کې یو داسې عمل اجرا کړي چې د سروبي بیټری انوت بشپړ 404 او له یوې سپنجي سطحې لرونکي سروبي لوحې څخه کیدای سي چې څه شي وسي لاسته راسي، او د سرپ چې دلته اکسیدایز کیږي، او په همدې ترتیب سره چارج یې هم چشي کیږي مثبت دوه کیږي، او په همدې ترتیب سلیکان اکسایډ چې دا خپله د منفي دوه آین سره کیدای سي چې د سرپو د سلفیټ سره څه شي وکړي تعامل وکړي او یو مرکب جوړ کړي، او په نتیجه کښې د دوی هغه سطحې چه شي سي رسوب وکړي. نو په همدې ترتیب سره په کتوت کې هم له یوې سروبي لوحې څخه جوړ شوی چې خپله هغه سطحه د رسوب د اکسایډ په واسطه پوښل شوې وه. په همدې معادله کې موږ او تاسو وینو جامد شکل یې کیدای سي چې په دواړو الکترودونو کې تشکیل سي، او په بالاخره هغوی څه شي وکړي رسوب وکړي. دا هم یو د ذخیره سوې بیټري وه. بله زو ګرانو زده کوونکو، د نیکل د کډمیم په نوم سره یو بل نوه بیټري لرو چې دا بیټري چې د خپله کیدای سي چې په ساعتونو او د حساب په ماشینونو کښې د دې څخه څه شي وسي استفاده وسي چې دا ډېرې کوچنۍ بیټري دي چې خپله ځینې هغوی د بیا د چارج کېدو وړ هم دي. یعنې کیدای سي چې په دې کې یو نیکل کډمیم بیټري خپل چارج د لاسه ورکړي، د دوم ځل لپاره بیا هغه څه شي د چارج کولو وړتیا هم ولري. چې دا ډول بیټري چې دي د نیکل کډمیم بیټري نسبت و سروبي بیټري ته ډېرې سپکې دي په وزن کښې. او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو تاسو وګورئ، موږ او تاسو دلته یوه معادله لرو چې په دې معادله کښې موږ او تاسو وینو چې په همدې ترتیب د کډمیم عنصر د کډمیم هایدرو اکسایډ او سره څه شي کیږي. په عین وخت کښې د هایدروکسیل وظیفوي ګروپ سره تعامل کوي، په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې کډمیم هایدرو اکسایډ او دوه الکترونونه څه شي کیږي په لاس راکوي. په همدې ترتیب که چیرې موږ او تاسو بېرته هایدروجن او اکسیجن ترمنځ تعامل ترسره سي، په نتیجه کښې موږ او تاسو ته اوبه څه شي کوي په لاس راکوي. چې دلته په دې ځای کښې موږ او تاسو وایي چې دا په هغه صورت کې که چیرې په یو کتوت کې داسې یو عمل څه شي سي اجرا سي. نو دا ډول بیټري چې دي د دوی د آیونونو غلظه چې ده د ګټې اخیستنې په وخت کې کیدای سي چې بدلون ومومي. راځو ګرانو زده کوونکو د سوځیدلو پایل ته، چې دا هم هغه پایل ده چې خپله لومړني مواد یې په پرله پسې توګه پایل ته وردننه کیږي او د برېښنایي انرژي د تولید لامل ګرځي. نو د سوځیدو د پایل نوم هم موږ او تاسو ورکولی سو، یا هم په دې نوم سره هم کیدای سي چې څه شي ونومول سو. په دې ډول پایلونو کې د هایدروجن او د اکسیجن ګاز په لګښت بسیری او اوبه موږ او تاسو څه شي کوي تولیدوي. یعنې د هایدروجن او د اکسیجن ګاز څه شي کیږي په مصرف رسول کیږي، او بالاخره اوبه موږ او تاسو ته په لاس راکوي. چې د دې ډول د دوو الکترودونو چې تاسو وینئ، دا دوه الکترودونو دي، یو کتوت دی بل څه شته انود دی. دوه الکترودونو د متخلل کاربون او د پلاتین، یا هم د سپینو زرو، او یا هم د ځینو نورو انتقالي فلزاتو د یو ځایوالي څخه څه شي کیږي جوړیږي، یا هم منځ ته راځي. او په همدې ترتیب که چیرې موږ او تاسو وګورو د انود په شکل سره دلته هایدروجن ګاز او هایدروکسیل دوه اټومه څه شي کیږي یو د بل سره تعامل کوي، په نتیجه کې اوبه او دوه الکترون څه شي کیږي د لاسه ورکوي اخلي البته. او په همدې ترتیب که چیرې بیا موږ او تاسو وګورو دوه الکترونونه ورکړو، بیا اکسیجن او د اوبو ترمنځ دوی دلته په کتوت حالت کې څلور اټومه څه شي په لاس راکوي، هایدروکسیل ګروپونه په لاس راکوي. او په پیل کې هم موږ او تاسو وینو چې څه شي موږ ته په لاس راکوي اوبه په لاس راکوي، د هایدروجن او د اکسیجن ګاز په مصرف رسول کیږي، او بالاخره موږ او تاسو دوه مالیکوله اوبه په لاس راکوي، چې دا هم د سوځیدلو پایل وو. بل ګرانو زده کوونکو، د پیل په ولتاج باندې د غلظت اغیزې وایو، چې یو هم هغه ولتاج خپل یو پیل کې منځ ته راوړل کیږي. په دې پیل کښې د لومړنیو موادو او د تعامل د محصول د مقدار څخه یو مستقل اوسي، ځکه چې دلته د پیل ولتاج یوازې او یوازې د لومړنیو موادو او د تعامل د محصول په ماهیت او حالت پورې اړه لري. نو ځکه باید د دوی مقدار د محصول د تعامل او د محصول د مقدار څخه باید څه شي اوسي مستقل یا هم جلا اوسي. موږ او تاسو کولی سو چې په دې ځای کې د پیل د ولتاج باندې اغیزه په همدې ترتیب سره ووایو چې اف مساوي کیږي په نتیجه کښې ان ای ضربې څه سره په ای سره. دې ځای کې موږ او تاسو وینو که داسې چې موږ او تاسو ته هغه د فرادي د کوې پر اساس باندې چې قیمت یې راکول شوی دي 2010 په توان د درویش او په همدې ترتیب کولای شو چې هغه په همدې ترتیب سره د کولم پر اساس باندې وشي، نو د کولم قیمت موږ او تاسو ته په لاس راکوي چې نظره شپږ نوي زره 1500 کولم سره کېدای شي چې مساوي سوي. بل ګران زده کوونکو، دلته د فایلونو کښې یو برېښنایي کارت سره کېږي چې خپله هغه کارت ویل کېږي چې د چارجونو یعنی الکترونونو د انتقال په واسطه سره څه شي کېږي رامنځته کېږي، نو هغه کار مساوي ده په ډبلیو سره کیو ضربې وی سره. او کولم خپله موږ او تاسو ویل چې یو چارج واحد دی، او یو کولم چارج هغه مقدار ته ویل کېږي چې د یو حادي د مقطع څخه په یوه ثانیه یو امپیر جریان تیر سي. او په همدې ترتیب یو معادله تاسو دلته لري، دا هم د امپیر جریان ضرب د سکند په مساوي په کولم سره، یو هم د چارج مقدار کولای شو چې کیو مساوي آی ضرب د فی سره وښیو. ازو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې ارزونه لرو چې لومړی سوال د یو فایل محرک قوه عبارت د ټیکي ټیکي پوتنشل د الجبري مجموعې څخه انود کتوت محرک قوه او علی په بی سي. د دوام سوال د هایدروجن ټاکلې الکترو ولتاژ صفر یو دوه څلور او صفر منل شوی دی. دریم هغه مواد چې برېښنایي جریان ورڅخه تیرېدای شي د څه شي په نوم سره یادیږي، هادي، نیمګړې تیرونکي، آیک او هیڅ یو. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به اوسي او د روغتیا جامې مو پتن اوسي. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټولو ته زه دیانا صالحی او زلیبیا د دولسم ټولګي کیمیا مضمون یولسم لوسته شرق لاست ویم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده میتانول، چې د 132 صفې څخه پیل د 134 صفې پورې به دوام ولري، چې زموږ او ستاسو اتم څپرکی یولسم لوست دولسم ټولګي کیمیا مضمون میتانول. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوستونو شي البته الکولونه وپیژندل، د هغوی مهم مرکباتو کیمیاوي خواص یې، په همدې ترتیب سره د الکولو لاسته راوړنه موږ او تاسو ولوستل. اوس راځو موږ او تاسو په دې لوست کښې د میتانول یا هم البته د الکولو د ډولونو څخه یو هم موږ او تاسو خپله میتانول یا میتایل الکول لرو، چې دا هم یو نوی الکول ده چې خپله دا میتایل الکول یا هم میتانول چې د بیرنګه مایع د ښه اور اخیستونکي ده، خو ځانګړی او خاص بوی درلودونکي دي. میتایل الکول چې د خپله د ایتایل الکولو یا خوند درلودونکي ده، ډیر زهري ماده ده، البته زهري مایع ده چې لږ خوړلې هم کېدای سي چې د ړندوالي لامل سي، او زیات خوړلې هم کېدای سي چې د مرګ لامل سي. یعنی البته کچیرې د هغوی د بړاسونه خپله په پرله پسې توګه تنفس کړل شي او د بدن له پوستکي سره یا هم په تماس کې شي، نو د انسانانو د وژنې لامل کېږي یا هم د مرګ سبب کېږي. نو باید د میتایل الکولو یا هم میتانول څخه د دوی د څښلو څخه باید ډډه وشي. نو میتانول چې د ګرانو زده کوونکو خپله د تودوخې په منفي 90 درجې د سانتیګرید کې کنګل کېږي، چې خپله د دې څخه کېدای سي چې په موټرونو کښې د یخ د ضد مادې په توګه وکارول شي. البته میتایل الکول یا میتانول چې د تودوخې په 4.8 درجې د سانتیګرید کښې په ایشېدو راځي، چې دوی خپله د میتانول یا میتایل الکول په اوبو کښې په هر نسبت سره حلیږي، په هر نسبت سره کولای سي چې په اوبو کښې حل سي. نو خپله د عضوي موادو او وازګې یو ښه حلوونکې ماده بلل کېږي، او په عین وخت کښې د فارمالدهاید د تولید لپاره هم په ډېره کچه خپله د میتانول یا میتایل الکول څخه استفاده کېږي، چې خپله له فارمالدهاید څخه بیا موږ او تاسو کولای سو چې د پلاستیکونو په جوړولو کښې، د رنګونو په جوړولو کښې، او داسې نورو محلونونو کښې، البته چې په صنایعو کښې چې کېږي په مصرف رسول کېږي، کولای سو چې د میتانول یا میتایل الکول څخه چې شو وکړو استفاده وکړو. ګران زده کوونکو تاسو په دې ځای کې شوینی موږ او تاسو د میتانول هغه عمومي ځانګړتیاوې چې ول واسطله اوس هم د میتانول کیمیاوي خواص لولو چې د میتانول کیمیاوي خواص کښې مثال څه ډول کولای سو چې میتانول د کومو کومو موادو کومو کومو مرکباتو سره تعامل کولای سي په دې باندې به موږ او تاسو پوه سو. دا چې ګرانو زده کوونکو خپله د میتایل الکولو میتایل الکول چې د خپله یا میتانول چې د تیزابي خواص درلودونکي ده نو د نورو یو قیمته الکولونو په نسبت دوی چې شتي د تیزابي خاصیت یې ډېر زیات دی. نو که چیرې موږ او تاسو وګورو دلته میتانول چې عمومي فرمول یې سي ایچ درې او ایچ ده که چیرې د اوبو سره په دې ځای کښې تعامل ترسره سي موږ او تاسو وینو چې البته د دوی هغه تیزابي خاصیت نسبت نورو ته چې شته زیات او ډېر ده. نو موږ او تاسو وینو چې په دې ځای کښې موږ او تاسو د میتانول الکول څخه په عین وخت کښې موږ او تاسو میتایل الکول او په اوبه رنګه لمبې سره هغوی چش کېږي سوځول کېږي او په نتیجه کښې دوی اکسیدایز کېږي. خو که چیرې بیا موږ او تاسو خپله میتایل الکول واخلو په اوبه رنګه لمبې سره البته دوی په اسانۍ سره وکولای سي چې اکسیدایز شي. نو په لومړي پړاو کښې دوی په اسانۍ سره چش کېږي په فارم الدیهایډ باندې تبدیلېږي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني. خو په دوام پړاو کښې که چیرې تاسو وګورئ د دوی اکسیدایشن ته یا هم اکسیدایز حالت ته په دوام پړاو کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه فارمیک اسید یا د میژې تیزاب ورڅخه چش کېږي لاسته راځي. او په درایم پړاو کښې تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو وینو چې دوی د اکسیدایز څخه چې دوی په اسانۍ سره اکسیدایز کېږي کاربن ډای اکسایډ او اوبه ورڅخه چش کېږي لاسته راځي یا هم جوړېږي چې دا هم خپله د میتانول هغه د کیمیاوي خواصو د جملې څخه ده. او بل ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو کولای سو چې میتانول یا هم میتایل الکول په دې ډول سره لاسته راوړو چې کولای سو میتانول موږ او تاسو وویله چې یو ډېر ساده الکول ده چې په لوړه درجه د تودوخه کښې او البته د هوا په نشتون کښې کېدای سي چې د لرګیو د تقدیر څخه په لاس راوړل شي او البته هم د کله چې د لرګیو د تقدیر څخه لاسته راوړل کېږي نو له دې کبله د لرګیو د الکولو په نوم سره هم موږ او تاسو یادولای سو. البته میتانول یا میتایل الکول د لرګیو د الکولو په نوم سره هم یادولای سو ځکه لرګي یا هم که چیرې وګورو سلولوز خپله په ساده مرکباتو کښې لکه اسیتون ده د سرکې تیزاب او میتایل الکول باندې کېدای سي چې شي سي تبدیل سي. نو که چیرې موږ او تاسو یاد ته راوړو په تېرو لوستونو کښې موږ او تاسو لوستلی وه چې په 1950 میلادي کاله پورې لا هم موږ او تاسو د لرګیو د همدې عملیې یعنې د تقدیر څخه کېدلی سوی چې ګټه اخیستې وای. خو مګر یوه بله طریقه هم وه چې ډېره ارزانه طریقه وه چې دا به د جرمنیانو په واسطه سره په 1960 میلادي کال کښې رامنځته سوې وه چې د همدې طریقې څخه په ګټې اخیستنې سره موږ او تاسو نن ورځ هم چش کوو استفاده ورڅخه کوو او په عین وخت کښې میتانول یا میتایل الکول ورڅخه چش کېږي لاسته راځي چې په دې طریقه کښې موږ او تاسو وایو چې خپله تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو د هغه طریقه ده چې د جرمنیانو په واسطه سره منځته راغلې وه چې کاربن ډای اکسایډ د هایدروجن ګاز سره چش کوي تعامل کوي. خو دلته به د 150 اټموسفیر فشار او 400 درجه د سانتي ګرید کتلس کښې به د دوی ترمنځ تعامل ترسره کېږي چې د دې تعامل په پایله کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه چه شي لاسته راغلی ده میتانول یا هم میتایل الکول سي ایچ درې او ایچ چې دا هم میتانول یا د میتایل الکولو د لاسته راوړلو دوهمه طریقه وه چې موږ او تاسو ویل د جرمنیانو په واسطه په 1960 میلادي کال کښې منځته راغلې وه چې د کاربن مونو اکساید او په عین وخت کښې د هایدروجن د تعامل څخه د 150 اټموسفیر فشار او 400 درجه د سانتي ګرید تودوخه کټلیس په شتون کې لاسته راوړل کېدل. راځو ګرانو زده کوونکو دا چې موږ او تاسو خپله میتانول یا هم میتایل الکول وپېژند یو هم راځو د میتانول یا د میتایل الکول په شان سره خپله ایتانول لرو چې ایتانول چې ده یا ایتایل الکول چې ده خپله البته د میتانول په شان سره دا هم د الکولو د مرکباتو د جملې څخه شمېرل کېږي چې خپله خالص ایتانول چې ده ګرانو زده کوونکو هغه بې رنګه ماده ده خو د ځانګړي او خاص بوی درلودونکې ده ایتانول یا ایتایل الکول چې د خپل په یو سلو سوالس درجه د سانتیګریډ کې دوی ویل کیږي، او البته د شیدو درجه چې د هغه 8.3 درجه د سانتیګریډ، او ایتانول یا هم ایتایل الکول چې د کثافت 0.8 ګرام پر میلی لیټر سره ده، او دوی چې دی یا ایتانول یا ایتایل الکول چې د میتانول یا هم د میتانول الکول په شان سره په اوبو کې په هر نسبت سره کولای شي چې چیشته حل سي. او ګرانو زده کوونکو، خپل د ایتانول چې د موږ او تاسو کولای شو چې په لابراتوارونو کې د حل کوونکې مادې په توګه ورڅخه استفاده وکړو. هغه ایتانول چې په لابراتوار کې ورڅخه استفاده کیږي په هغوی کې 95% الکول خو 15% اوبه شتون لري. نو د دې مخلوط ته که چیرې موږ او تاسو ووایو د دې مخلوط ته خپله معمولي الکول هم ویلی شو چې په هغوی کښې بیا کیدای شي چې دا معمولي الکول چې دی کیدای شي چې په 8.8 د سانتیګریډ کښې په ایشیدو راسي. البته 100% الکول د ګرانو زده کوونکو یا مطلق الکول چې ده یا خالص الکول چې د خپل له معمولي الکولو څخه کیدای شي چې د چونې په زیاتولو سره چې اوبه هم پکښې چیشي سي اضافه سي یا هم واچول سي کیدای شي چې چیشي سي ایتانول یا ایتایل الکول ورڅخه لاسته راوړل سي. لکه څنګه چې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو ایتانول وپېژندې، ایتایل الکول وپېژندله، ځانګړتیاوې او خواص یې وه، اوس کولای شو چې ایتانول خپله څه ډول لاسته راوړو. موږ او تاسو وویل یو خو کولای شو چې 0% الکول یا مطلقه الکول چې د معمولي الکولو سره یو ځای مو د چونې په زیاتولو سره کولای شوی چې څه شي ایتایل الکول یا هم ایتانول چې شي کړل لاسته راوړل. خو بل موږ او تاسو کولای شو خپله دا چې د ایتایل الکول چې ته په ډېره کچه د بورې د تخمر څخه هم کیدای شي چې چیشته حاصل سي. نو ګرانو زده کوونکو، دلته باید موږ او تاسو دوه نوه سرچینې باید په نظر کې ونیسو. یو دا چې خپله له شایسته لرونکو نباتاتو څخه کولای سو د بیلګې په توګه لکه غنم، جوار، کچالو، اوربوشي، البته جودر دانې او داسې نور څخه کولای سو چې خپله ایتایل الکول یا هم ایتانول چې کړو لاسته راوړو. خو دوامه سرچینه یې ګرانو زده کوونکو تاسو وګورئ، موږ او تاسو د بوره لرونکو نباتاتو هم کولای سو، هغوی لکه چغندر یا لبلبو، ګنی، البته میوې کولای شو چې د دوی څخه خپله ایتایل الکول لاسته راوړو. چې موږ او تاسو په تیرو لوستونو کښې هم ولوستل چې خپله د الکولو په لاسته راوړنو کښې په مکمل ډول سره په تفصیل سره وکولای سوای چې خپله ایتانول یا هم ایتایل الکول په دې ډول سره لاسته راوړو. خو ګرانو زده کوونکو تاسو دلته وګورئ، موږ او تاسو یو هم یو دوه معادلې په نظر کې نیسو چې په دې ځای کښې خپله کولای سو چې یو د بورې او د ګلوکوز د تخمر څخه ایتانول یا ایتایل الکول چې شکرو لاسته راوړو. تاسو په دې ځای کښې وینئ، موږ او تاسو البته بوره یا سکروز لرو چې د اوبو سره تعامل وکړو، د ماتل د عملیې پر اساس باندې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه چې شي لاسته راځي. خپله په عین وخت کښې دوی په چیشي باندې تجزیه کیږي، په ګلوکوز، او په عین وخت کښې چیشي باندې په ګلوکوز باندې، یعنې دوه مالیکوله ګلوکوز باندې چې سیشپر هایدروجن دولس اکسیجن شپر په دې سره تجزیه سو. او که چیرې بیا موږ او تاسو وګورو ګلوکوز ته د زایمیس په طریقه سره تعامل کښې، دلته که چیرې دوی زایمیس سي، نو موږ او تاسو بالاخره په پایله کښې وینو چې ایتایل الکول او کاربن ډای اکسایډ مرکب ورڅخه چې شو لاسته راوړل سو، یا هم دا چې په ایتایل الکول او کاربن ډای اکسایډ باندې تجزیه سو. چې په دې طریقه سره هم ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو کولای سو چې د ایتانول الکول چې شي کړو لاسته راوړو. البته خپله په صنعت کښې هم ایتانول یا د ایتلین د هایدریشن څخه هم کولای سو چې البته د سلفوریک اسید او بخشي د فاسفوریک اسید د کتلیز په موجودیت کښې د تودوخې په شتون کښې هم کولای سو چې ایتانول لاسته راوړو. لکه څنګه چې تاسو وینئ، موږ او تاسو ایتلین ده د اوبو سره یو ځای د یعنې د هایدریشن عملیت جا کوي، د فاسفوریک اسید موجودیت کې ایتایل الکول یا ایتانول چې شي کیږي لاسته راځي. دا هم ګرانو زده کوونکو د ایتانولو د لاسته راوړلو طریقه وه. رازو ګرانو زده کوونکو، اوس موږ او تاسو د ایتانول او میتانول په شان څو قیمته الکولونه هم لرو چې څو قیمته الکولونه البته هغه ډول الکولونه ته ویل کیږي چې د خپل په خپل مالیکولي ترکیب کې د هایدروکسیل څو ګروپونه یې شتون ولري. دا ډول الکولونه ته موږ او تاسو څو قیمته الکولونه ویلی شو چې البته څو قیمته الکولونه ځ خپل ګلایکول چې د هغه ډول الکولونه دي چې د هایدروکسیل د دوی ګروپونه د لودونکو دي. او ګرانو زده کوونکو، شه بیل کې خپل ایتلین ګلایکول د چې ایتلین ګلایکول موږ او تاسو وینئ چې د خپل مالیکولي جوړښت یا سیستماتیک ډول سره دوی چې دي دوه ډوله یا هم دوه د هایدروکسیل ګروپونه لري چې موږ او تاسو ته دوی ته دوه قیمته الکول هم ویلی سو، یعنی دا چې دوی د دوه قیمته الکول د جملې څخه هم شمیرل کیږي. او یو هم ګرانو زده کوونکو، خپل ګلیسرین د چې ګلیسرین هم د څو قیمته د الکول د جملې څخه شمیرل کیږي چې دوی هم دوی چې دي په خپل ترکیب کې د هایدروکسیل درې ګروپونه لري چې موږ او تاسو د دې عمومي فرمول موږ او تاسو وینو چې په دې ډول سره ترتیب شوی ده چې درې د هایدروکسیل ګروپونه درلودونکي دي. او دا وګرانو زده کوونکو، یو هم موږ او تاسو څو قیمته الکولونه ولوستله. راځو د لوست په دې برخه کې البته ارزونه لرو چې د ارزونه په دې برخه کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو به دې سوالونه ته ځواب ورکړئ. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوس پورې شي چاره ولري.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده.